السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د گهیز 15 بجې شوې. نن دوشنبه د چنګاخ یا سرطان څلورمه او د جون څلورویشتمه نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د روسیې د بهرنیو چارو وزیر له هغه دریځه هرکلی کړی چې ویلی دی له طالبانو سره لا زیاتو باثباتو دوامداره او حقیقي خبرو ته اړتیا ده. سرګی لاوروف د ټولیز امنیت د تړون سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو د شورا په ناسته کې چې همدا اونۍ په قزاقستان کې شوې وه د افغانستان اړوند خبرې وکړې. هغه ویلي له افغانستان لا هم د ترهګرۍ ګواښ موجود دی، خو د ده په خبره د طالبانو حکومت له ترهګرو سره مبارزه کوي او دوی همکاري ته چمتو دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په خپل بیان کې د لاوروف له نظره د هرکلی ترڅنګ ویلي چې د روسیې په شمول ټول هیوادو ته د ښه امنیت ډاډ ورکوي. لاوروف داسې وخت د طالبانو له حکومت سره د دوامداره او رغنده خبرو په دوام ټینګار کړی چې تمه ده د همدې جون میاشتې په پای کې د دوهې درېمه ناسته وشي. د ویانا څلورمه ناسته نن پیلېږي. په دې ناسته کې د طالبانو د حکومت ضد عمده مخالفین سره ټولېږي او په خبره یې چې د افغانستان د راتلونکې لارې نقشې په اړه بحث کوي. د ملي مقاومت جبهې په خپله اکس پاڼه لیکلي چې د دوی مشر احمد مسعود په دې ناسته کې د ګډون لپاره د اتریش پلازمینې ویانا ته رسېدلی. د بیان له مخې تمه کیږي چې د طالبانو ضد سیاسي او پوځي ډلو شاوخوا اویا استازي د ویانا څلورمې ناسته کې برخه واخلي. طالبانو بیا د ویانا پخوانۍ ناستې بې ګټې بللي او ویلي دي چې ټولې د دوی په خبره ازمویل شوې څېرې پکې راټولېږي. د پاکستان اپوزیسیون ګوندونو عزم استحکام په نوم د پوځ لخوا په دغه هیواد کې د ترهګرۍ ضد عملیاتو مخالفت کړی دی. د تحریک انصاف ګوند عمومي منشي عمر ایوب رسنیو ته ویلي چې د ترهګرۍ پر ضد د عملیاتو پریکړه باید پارلمان وکړي. ایوب ویلي د دوی د ګوند رهبر عمران خان باوري دی چې باید په پردي جنگ کې ځانونه ښکېل نه کړو او امن یوازې په زور نه راځي. عمر ایوب او نورو ګوندونو د پارلمان جلسه هم بایکاټ کړې وه. دا تر هغې وروسته ده چې د پاکستان د صدر اعظم شهباز شریف په مشرۍ لوړپوړي کمیټې د دغو عملیاتو د پیلولو اعلان وکړ. د روسیې په داغستان کې د وسلوالو کسانو بریدونو کې لږ تر لږه 9 تنه وژل شوي چې و تنه پولیس او یو کشیش دی. دا بریدونه پرون په مخاچکلا او دربند ښارونو کې شوي دي. د روسیې امنیتي چارواکي وایي دوه بریدګر وژل شوي او د نورو بریدګرو د نیولو لپاره عملیات روان دي. داغستان د مسلمانانو لوی نفوس لري او د ګرجستان او آذربایجان جمهوریت سره ګډه پوله لري. په بریدونو کې لږ تر لږه 25 نور کسان ټپیان شوي هم دي. او د کرکټ په نړیوال جام کې د انګلستان ټیم په لوی توپیر امریکا ته ماته ورکړه. امریکا انګلستان ته 114 منډې هدف ورکړی وو. انګلستان په څه باندې 9 اورونو کې دغه هدف ته داسې حال کې ځان ورسوه چې هیڅ لوبغاړی نه و اوټ شوی. انګلستان په دې بریا سره په اتو غوره پړاو سیالیو کې خپل امتیازونه څلورو ته ورسول او بی ګروپ کې په سر کې ځای لري. د بی ګروپ یوه بله لوبه د ویست انډیز او جنوبي افریقا ترمنځ ده. ماښام به بیا د هندوستان او استرالیا ټیمونه سره مخامخ شي. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د نړیوال شلوریز جام نیمه پایلو بوتا یو ګام واټن لري.
چې د استرالیا د هند له لوبه وبایلله موږ که بنگلاديش نه وګټو موږ نیمه پایلو ته لار پیدا کوو ان شاء الله.
بلورتا د استرالیا په وړاندې د افغانستان تاریخي بریا پرون په هیواد او بهر کې خلکو په شور او زوګ ولمانځله. په سیلاب ځپلو سیمو کې خلک د نس ناستې د ناروغۍ له زیاتېدو شکایت کوي. افغانستان کې سږ کال د هندوانو حاصل ښه دی خو بزګران خوښ نه برېښي.
تقریبا 15.9 سے تر 25 پورے دندانو یا من 1 کلو خرسی نرخونه ډیر ډیر چیټ دی دا دکان ډیر رنگزار ده.
او د اسرائیل صدر اعظم وایي د امریکا له خوا ورسره د غزې په جګړه کې پوځي مرسته کمه شوې.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
خبری ټولګه ته خراغ لای د تخنیکی همکار شفیق یار سلامونه هم ومنه ای اوریدونکو. د افغانستان نورو مسلو ته ورسره راځو، خو په سر کې ورزو د کرکټ نړیوال شلوریز جام ته. د افغانستان د کرکټ د نړیوال شلوریز جام د نیمه پای لوبو ته یو ګام واټن لري. تمه ده د افغانستان د کرکټ ملي ټیم سه شنبه سهار وختي له بنګلادیش سره لوبه وکړي. دا اټکل له مخې که افغانستان دا لوبه په خطه او پیرو ګټي، د دې چانس ترلاسه کوي چې نیمه پای لوبې ته لار پیدا کړي. دا چې د کرکټ مبصرین په دې اړه څه وایي، تفصیل به له صفي الله ستانکزي واورو.
د استرالیا تر ماتولو وروسته د کرکټ د نړیوال شلوریز جام د نیمه پایلو لپاره د افغان لوبډلې هیلې لا پسې ژوندې شوې. افغانستان د اتو غوره پړاو په سیالیو کې تر دې دمه دوه لوبې کړي چې لومړی په هند بایللې، خو په دویمه کې د نړۍ څو دورۍ اتل استرالیا ته ماته ورکړې. تر دې بریا وروسته د افغان لوبډلې کپتان راشد خان هم د ټیم نورو غړو ته په وینا کې وویل، دوی نیمه پایلوب او یا پایلوب ته ډیر نږدې دي، خو په کار د چ ټیم لا پسې زحمت وباسي.
فائنل ګور زمرد نه ده، دا اوس کې ته ما دی ورګور شو چې نه هم نمبر بیس نه نه سره راډ اون ګران دی ګور دې سپیشلیست او سره په سره دومره دا په چیر ته مون په ذهن کې دا وچو چې راغله دې چې ته ما ان شاء الله زمبا دې نه بغه ونه دا ټول دا به را دې ان شاء الله ګور چې مون فوکس شو کنه ورغه نه کی زو کنه نه خلاص دا به کرکټ کې او فوټبال کې نیکسټ ټارګټ نه مون چې دا سیلیبریشن بخاله کا هغه د پرې ده مون فوکس بل شي دا خلکو شاید دای چې رامون بس ورټ نه مون د بار استرالیا ورلد کپ نو مون چې ریل ورلد کپ نیم چت کړه هغه درغه پړي ورلد کپ ورلد کپ نشته.
راشد خان خبرې د کرکټ بورډ فیسبوک باندې پرون خبرې کړې. افغانستان د کرکټ د نړیوال شلوریز جام د اتو غوره لوبډلو په اول ګروپ کې له هند، استرالیا او بنگلاديش سره یو ځای دی. د دې ګروپ د سر ځای هند په واک کې لري چې وارد مخه دوه لوبې ګټلي او ښه اوسط لري. نیمه پایلو ته د وتلو لپاره له تخنیکي پلوه څو پیچلې لارې وړاندې شوې، خو په ټوله کې افغانستان باید د بنگلاديش په وړاندې لوبه په ښه توپیر وګټي او دې خوا یا استرالیا لوبه وبایلي یا په کم تفاوت بریا ته ورسیږي، څو د اوسط په حساب افغانستان مخکې لاړ شي. د کرکټ نړیوال مبصر احمد فرهاد فدایي ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه لا زیات معلومات ورکړه.
چې د استرالیا د هند لوبه وبایلله، موږ که بنگلاديش نه وګټو موږ نیمه پایلو به تلار پیدا کوو ان شاء الله. خو استرالیا که چیرې د لوبه د هند څخه وګټله، نو په هغه صورت کې په دې فکر سي کاغه یو نمرې سره دوی یا په اخري بال باندې دوی د هند لوبډله ماته کړي، نو هغه حد اقل تفاوت شپږ درس منډه د سیدیغه په تفاوت موږ بنگلاديش باید مات کو، یا
دا لومړی وار دی چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د نړیوال جام په اتو غوره پړاو سیالیو کې لوبیږي او د دې چانس لري چې نیمه پای لوبه ته لار پیدا کړي. افغانستان په اوسني نړیوال جام کې چې د امریکا او ویست انډیز په ګډ کوربتو پیل شوی او د جون په 19 پای ته رسیږي، تر دې دمه یوازې له شپږو لوبو څلور ګټلي او دوه یې بایللي. په ګروپي دور کې یوګاندا، پاپوا نیوګینیا او نیوزیلند مات کړل، خو له ویست انډیز یې ماته وخوړه. په اتو غوره پړاو سیالیو کې بیا له هند ماته وخوړه، خو د استرالیا
ومردل چې د افغانستان د کرکټ د نړیوال شلوریز جام د نیمه پایلو بوته یو ګام نږدې شوی دی. بلور ته د استرالیا په وړاندې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم پرونی بریا په افغانستان او بهر کې ګڼو افغانانو په شور او زوږ لمانځلې ده. نور تفصیل په دې راپور کې اورو.
د افغانستان خوست ولایت کې سلګونه خلک واټونو ته راووتل او دا بریاي په اتنونو او پټاقیو په چولو ونمانځله. د دې ولایت یو اوسیدونکي اسماعیل ازادي راډیو ته وویل،
چې افغانستان لوبه وګټله ځان مې نه شو کنټرولولای چې اولستر ګمې د خوشحالۍ اوخ کې راو بهیدل.
ننګرهار ولایت کې هم ورته حال و او یو شمیر خلکو آن د دې سیالۍ په تمه او تلوسې شپه په ویښه تیره کړې ده. د دې ولایت یو اوسیدونکي ابرار الحق دولتزی او د کابل ښار اوسیدونکي فریده ازادي راډیو ته وویل،
تلوار به شپې خوب ګډوډ شي سمې ته څنګه راځي کوم چې وسنګي، خو بل اخر به خدا په کور رحمنه مې چې هم ګټه او د سحر کې کوم بریا هم تر لاسه کړو هم ګټه نو باور وکړي چې مونږ سي جوړون کې احساس کوو. دا زموږ ټول
افغانان لپاره ډېر افتخار او ویاړ ځای دی چې موږ د خپل افغانان لرو زه واقعا هم نن ډیره زیات خوشاله یم، هیڅ ساته نسم کولی په کوم الفاظ زره خپل خوشالي بیان کړم. زنده باد افغانستان، زنده باد.
د کندهار ولایت اوسیدونکو آریا بیا د کرکټ لوبډله په اوسنیو شرایطو کې په نړیوالو ډګرونو کې د افغانستان د ارزښتونو ژوندۍ ساتلو یوازینی وسیله بولي.
کرکټ یوازینی خوشی ده اوس د افغانانو لپاره چې د کرکټ په میدان کې زموږ بیرغ ښکاره کیږي، موږ خپل ملي سرود او کسان خپل د هیواد کې نه څه اورېدلی، خپل د هیواد خپل بیرغ نه سپورته کولی، خپل د هیواد خپل بیرغ نه سو لیدلی. بل نرس چې افغانستان په ډېر وتوانېدی چې استرالیا غوندې یو قوي لوبډلې ته ماته ورکړي، نو تر دې بله لویه خبره نشته.
د یادونې ته چې د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې ترڅنګ د نوري برخې ورزشکاران هم په بهرنیو لوبو کې خېل استراولنې لري. د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله هم په خځلې دوسره د لومړي ځل لپاره د فوټسال نړیوالو لوبو ته لار پیدا کړي. د غشان په یو شمېر نورو برخو کې په ځانګړي ډول رزمي سیالیو کې افغان ورزشکارانو وخت په وخت بریاوې خپلې کړې دي. د بغلان او میدان وردګ ولایتونو دوو اوسیدونکو نصیر احمد شینواری او عزیز الله هم په دې اړه خپل خوشالي د ازادي رادیو سره شریک کړه.
هغه واده ستیر کاله سریز نه لمغ سره انکار کړو، نن دی الله پاک په نصرت باندې او د اتلانو په مټ باندې دا مغرور هیواد موږ د کرکټ په ډګر کې په ګوندو کاوه. انشاء الله راتلونکي د بنگلاديش لوبه چې سره نه لګزرا کمزور ده، دې ته به خزيات هلمند یاسو چې موږ دا لوبه وګټو.
موږ ډیر خوشاله کیږو چې د افغانستان اتلان دی او کول شي استرالیا ته مات یو ورکړه، نو زموږ ویاړ دی، زموږ اتلان دی، تل دی بریالي وي.
د دې بریا په اړه به هر میشتو افغانانو او د افغانستان د تیر جمهوریت حکومت په خوانیو چارواکو هم په خواله رسنیو د مبارکۍ پیغامونه شریک کړي دي. د دې ډلې په خوانیو ولسمشرانو محمد اشرف غنی، حامد کرزی، د تیر جمهوریت حکومت د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله، په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فائق، همدارنګه ځینو طالب ټیټپوړو او لوړپوړو چارواکو هم د دې بریا د مبارکۍ ترڅنګ راتلونکي لوبه کې د بریا هیلې څرګندې کړي دي.
د کرکټ نړیوال چین
د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم په شمول د نړۍ د کرکټ مخکښ ټیمونه پکې برخه لري.
زه بختیار ساحلم او وخت په وخت مو د ازادي راډیو لالارې د کرکټ د نړیوال جام د سیالیو له ډګر خبروم.
پروانو لوبو تازه معلومات، د کرکټ د مبصرینو تبصری او له لوبغاړو سره مرکې هم لرو.
د کرکټ د نړیوال جام تازه معلومات د ازادي راډیو په چاپو واوري او زموږ په انلاین ټولنیزو پاڼو کې پاړه ولولي او وګوري.
ازادي راډیو څلروش ساته.
تاسو سهارنۍ خبری مجلې ته غوږ یې. په افغانستان کې یو شمېر خبریالان د وی افغان خبریال شبنم خان دوران روسي ادعا ته په اشاره سره وایي چې د طالبانو د حکومت فشارونه او بندیزونه پر خبریالانو او ورسنیو باندې د پخوا په پرتله ډیر شوي دي. شبنم خان دوران په دې وروستیو کې د انډیپندنت رسپانس له انګریزي څانګې سره په مرکه کې ادعا کړې چې طالبانو یې پلار وهلی او په مرګ یې ګواښلی دی. نوموړي ازادي راډیو ته هم په یو لیکل پیغام کې دا خبره تایید کړي. د دغو راپورونو په اړه تر اوسه د طالبانو د حکومت لخوا کومه تازه تبصره نه ده شوې. نور تفصیل لا به د سپوږمۍ نه اورو.
د افغانستان انټرنیشنل د ټلویزیونی خبرونو یوې چلوونکې شبنم خان دوران ادعا کړي چې طالبانو یې پلار وهلی او د هغې کورنۍ په مرګ ګواښلې ده. نوموړې دغه ادعا د برتانیوي ورځپاڼې انډیپندنت له انګلیسي څانګې سره په مرکه کې کړې. د دې مرکې په یوې برخه کې چې د جمعې په ورځ د همدې ورځپاڼې په انسټاګرام پاڼه کې خپره شوې، شبنم خان ویلي چې خبریالي کوم جرم نه دی، ولې یې طالبان ګواښي او غواړي پلار یې ووژني. شبنم خان دوران ازادي راډیو ته په لیکلي پیغام کې دا خبره منلې، ویلي دي چې هو دا رښتیا ده او په خبره یې له دې بدبختۍ سره لاس او ګریوان ده. د انډیپندنت پر راپور کې راغلي چې د شبنم خان دوران د پلار سر، پښې او لاس زیان لیدلی. په دې مرکه کې شبنم خان زیاته کړې چې پلار یې د خپلې لور د ملاتړ په جرم اوس نش کولای چې له مرستې پرته په پښو ودرېږي. د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد د شبنم خان دوران د دې ادعا په اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ورنکړ. په ورته وخت کې یو شمیر خبریالان چې په افغانستان کې دننه کار کوي وایي سختو شرایطو سره مخ دي. یو خبریال چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته یې وویل:
موږ چې په افغانستان کې دننه په پټه فعالیت کوو او رسنیو ته یې استو، ډېر تر ګواښونو لاندې یو او موږ ویره لرو چې زموږ کورنیو ته زیان ونه رسیږي او یا ونه نیول شو.
یو بل خبریال چې دعا کوي مخکې د طالبانو د حکومت لخوا زندانی شوی هم دی، د خپل نوم د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل:
په شخصي توګه زه د یو خبریال په توګه د جدي ناامنۍ احساس کوم او زه فکر کوم چې زه به بیا ونیول شم.
په ورته وخت کې د افغانستان د خبریالانو د مرکز د اړیکو او عدالت غوښتنې کمیټې مشر سمیه ولیزاده ازادي راډیو سره په خبرو کې د خبریالانو او د رسنیو د کارکونکو کورنیو ته ګواښ د افغانستان د رسنیو ټولنې ته جدي ګواښ وباله.
پر یو خبریال یا د خبریال پر کورنۍ د هغوی د رسنیزو فعالیتونو له امله هر ډول فشار او ګواښ په افغانستان کې د نافذه قوانینو خلاف عمل دی او په حقیقت کې د نړیوالو رسنیو او اخلاقي ارزښتونو خلاف کار دی، چې دا کړنه د خبریالانو او د رسنیو د فعالینو پر وړاندې یو نوی ګواښ دی.
این یک تهدید جدید است علی خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای.
که ته هم د طالبانو حکومت تل ادعا کوي چې د بیان ازادۍ او د اسلامي شریعت او ملي ګټو په چوکاټ کې د خبریالانو او رسنیو فعالیتونو تجمن دی، خو هغه سازمانونه چې د رسنیو او خبریالانو ملاتړ دي په ځلونو یې په خپلو راپورونو کې د طالبانو له لوري پر خبریالانو د سختو بندیزونو، شکنجو او د دوی د نیولو خبره کړې. د بې پولې خبریالانو سازمان د مې میاشتې په درېیمه نیټه د مطبوعاتو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو راپور کې افغانستان د خبریالانو لپاره تر ټولو بد هیواد یاد کړ. دغه شان ګلوبل اکسپریشن په خپل کلنی راپور کې چې د مې په یوویشتمه خپور شو، افغانستان د بیان د ازادۍ له پلوه د نړۍ د ډېرو بدو هیوادونو له ډلې یاد کړی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوریدونکو راسره پاتې شئ، وړاندې درته د افغانستان راپورونه هم را اخلو. دا به هم واوري چې په افغانستان کې بزګران د هندوانو له حاصلاتو خوښ دي خو وایي چې بازار نه لري. اوس ورځو منځنی ختیځ ته د اسرائیلو صدر اعظم ادعا کوي چې د حماس غدریزه ډلې په وړاندې د اسرائیلو جګړې ته د امریکا لخوا د وسلو استول د پام وړ کم شوي. تفصیل له صفی الله سانګزی اورو.
د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د یکشنبه پر ورځ د خپل هیواد د کابینې په غونډه کې وویل په غزه کې د حماس پر ضد د اسرائیلو جګړې ته د امریکا د وسلو په لیږد کې د پام وړ کموالی راغلی. د نتنیاهو په وینا دا کمښت په څلورو میاشتو کې راغلی، خو دا یې ونه ویل چې د کوم ډول امریکایي وسلو تمویل کم شوی. هغه زیاته کړه دغه هیواد ته په پرلپسې ډول یو شمېر وسایل استول شوي، خو په مجموعي توګه د اکمالاتو په برخه کې پاتې راغلي. له تل اویب څخه د اسوشیټد پریس خبري اژانس راپور له مخې د اسرائیلو د صدر اعظم دغه خبرې د غزې د جګړې په ځانګړي ډول په غزه د اسرائیلو د پوځي عملیاتو په تړاو چې د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې سبب شوی، د اسرائیلو او واشنگتن ترمنځ کړکیچ په ګوته کوي. دغه خبری اژانس د خبر له مخې د امریکا ولسمشر جو بایدن د همدې اندېښنې له کبله له می میاشت رئیس اسرائیلو ته د درنو بمونو او ځینو نورو جنگي وسایلو لیګل بند کړي، خو امریکایي چارواکي د ښاغلي نتنیاهو د دغو خبرو برعکس څرګندونې کوي. د سپینې ماڼۍ مطبوعاتي مسؤل کارن جان پیر وویل دوی نه پوهیږي چې د اسرائیلو صدر اعظم د څه په اړه غږیږي. د سپینې ماڼۍ یو بل چارواکي پرون یکشنبه وویل د امریکا ادارې په وار وار له اسرائیلو سره د مرستو په اړه خپل دریځ روښانه کړی. یو امریکایي چارواکي چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شو وویل دوی هیله مند دي واشنگتن ته د اسرائیلو د دفاع د وزیر یواف ګالانت د سفر په ترڅ کې به ګټورې خبرې وشي. ګالانت پرون واشنگتن ته خپل سفر پیل کړ. ګالانت په واکمن لیکود ګوند کې د نتنیاهو سیال دی او د هغه دفتر ویلي هغه په سیمه کې د اسرائیلو د ځانګړي دریځ ساتلو په اړه له واشنگتن سره خبرې وکړې، خو هغه د امریکایي وسلو د کمیدو مسله یاد نه کړه. د غزې جګړه چې د 2023 کال د اکتوبر په 1 پر اسرائیلو باندې د حماس ډلې له برید سره پیل شوه، د امریکا او اسرائیلو اړیکو لپاره خورا حساس آزموینه ده. امریکا او اروپایي ټولنه حماس یو تروریستي سازمان بولي. امریکا په غزه کې د یرغمل شوو بندیانو د خوشي کولو او د حماس د ځپلو لپاره د اسرایلو د دریځ ملاتړ کوي، خو د فلسطینیانو د تلفاتو د زیاتوالي او د دې جګړې له امله د رامنځته شوي بشري ناورین په اړه ژوره اندېښنه لري.
لخبرونو ور اخوا
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمیر کروندګر وایي که څه هم سږکال د هندوانو حاصلات ښه دي، خو بازار یې سوړ دی او په ټیټه بیه پلورل کیږي.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د تازه میوو په ځانګړي ډول د هندوانو د حاصلاتو فصل پیل شوی، یو شمیر کروندګر یې له سوړ بازار او ټیټې بیې شکایت کوي. په کندوز ولایت کې یو تن کروندګر اسدالله ربزاده ازادي راډیو ته وویل د هندوانو حاصلات یې ښه دي خو بازار یې ښه نه دی.
تقریبا 15 تر 15 پورې د هندوانو یو من 1 کیلو خرڅېږي. دا د دقان د پلاستیکو د کور دا مصرف نه پوره کوي، پرېږده چې نور مصرفونه خو ډېر دي. نرخونه ډېر ټیټ ټیټ دي، دا دقان ډېر رنګزار ده. په دې وجه چې صادرات نه لرو موږ نور
د هرات ولایت یو تن کروندګر احمد سعید وایي چې سږکال په ډېر لګښت او زیار سره 12 جریب ځمکه کې هندوانې کرلې، خو دا هم وایي بازارونه ډېر ساړه دي.
په ویالو کې اوبه وچې شوې دي. موږ له سولر څخه کار اخلو او له څاو براباسو چې ډېر لګښت لري. هندوانه ډېر اوبو ته اړتیا لري. سږکال حاصلات ښه دي خو بازار یې ښه نه دی.
د ننګرهار ولایت یو تن کروندګر طارق ناصری بیا وایي د خلکو کمزور اقتصاد دومره ټیټ دی چې هندوانې په دې ارزانه بیه هم نشي اخیستلی او له ګاونډیو هیوادونو څخه راواردېږي.
پاکستان او ایران هندوانې راځي، دوی هم زموږ بازارونه خراب کړي. من په 10 روپۍ خرڅېږي.
دغه کروندګر او د ځمکو خاوندان وایي چې په افغانستان کې د تازه میوو د حاصلاتو د راټولولو فصل له پیلېدو سره باید د طالبان حکومت له ګاونډیو هیوادونو څخه په تازه میوو په ځانګړي ډول په هندوانو ګمرکي تعرفه لوړه کړي او په ورته وخت کې له افغانستان بهر یې د صادراتو لپاره زمینه برابره کړي. په همدې حال کې د افغانستان د کرنیزو تولیداتو خونې اجرایه رئیس وسیم صافی په یو شمېر ولایتونو کې د هندوانو د حاصلاتو زیاتوالی تاییدوي او وایي چې سږ کال یوازې په کندوز ولایت کې د هندوانو حاصلات د تیر کال په پرتله 40% زیات شوي دي. د طالبان حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت وین عبدالسلام جواد په دې اړه پوښتنو ته ځواب ونه ویه، خو د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مدیره پلاوي غړی او د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې یو مسؤول خان جنرال کوزی وایي
تازه میوې صادرات خو اکثره زمونږ د پاکستان ته ځي، ځکه چې زمونږ نور هم سایګان لکه ایران او ازبکستان او نور ملکونه هغه هم عین میوه لري. زیاترین صادرات زمونږ پاکستان صادریږي. اوس نوې د میوو وخت راغلی دی، ډېر خصوصا د هندوانو چې حالت کې دی کومه ستونزه خاصه نشته او صادرات په نورمال شکل باندې روان دي.
خو هغه د هندوانو په ګډون د تازه میوو د صادراتو کچه په ډاګه نه کړه. دا یوازې د هندوانو کروندګر نه دي چې د پلور له کموالي او د بازار له نشتوالي شکایت کوي. تر دې مخکې هم یو شمېر باغدارانو او کروندګرو له ازادي راډیو سره په مرکه کې د بازار له نشتوالي او د دوی د محصولاتو د پلور او ساتلو لپاره په کافي اندازه سړو خونو له نشتوالي شکایت کړی و او ویلی و چې د دوی د محصولاتو صادراتو ته لازمه زمینه نه ده برابره شوې.
تاسو سهارنۍ خبری مجلې ته غوږ یی اوریدونکو، دغه خبری مجله هم د پای شیبو ته نږدې شوې. ستاسو پیغامونه هم وړاندې راځي، خو اوس دا راپور رااخلو چې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمېر سیلاب ځپلي په خپلو سیمو کې د تنفسي او نسناسي ناروغیو له زیاتوالي شکایت کوي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې د پاکو اوبو او د لازمو روغتیایي اسانتیاو نشتوالی د دې ناروغیو د خپرېدو یو مهم لامل وباله. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د هوا په ګرمېدو سره هم مهاله د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو سیلاب ځپلي وایي د تنفسي ستونزو او شدید نسناستي په ګډون د یو شمېر ناروغیو خپرېدو اندېښمن کړي دي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې د پاکو اوبو او د لازمو روغتیایي اسانتیاو نشتوالی په خپلو سیمو کې د دې ناروغیو د خپرېدو اصلي لاملونه بولي. د بغلان ولایت د برکه ولسوالۍ د فلول کلی یو اوسیدونکی چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې خورزه یې تنفسي ستونزې او شدید نس ناستی لري او د دوی په سیمه کې د روغتیایي مرکزونو د نشتوالي له امله دوی اړ شوي چې هغه باید د کندز ولایت روغتون ته ولېږدوي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
هغه ناروغۍ چې خپرې سوي تنفسي ناروغۍ هم پکې شاملې دي. زما خورزه چې څلور میاشتنی ماشومه ده له دې ناروغۍ سره مخامخ ده. هغه د مهال د کندز پانتني روغتون کې بستر ده. د هغې وضعیت د اندېښنې وړ دی. هغه د سینه او بغل او د ستوني درد لري، ډېر شدید اسهالات لري او ډېره تبه کوي.
د بغلان یو بل اوسیدونکی خدای قل هم په خپله سیمه کې د روغتیایي خدمتونو له نشتوالي شکایت کوي.
دلته ماشومان له ستونزو سره لاس ګرېوان دي. باغونه او شنې سیمې چې دلته وې ټول په خاورو بدل شوي او ټول په خټو او ګرمۍ کې ژوند کوي. ګرځنده کلینیکونه ټول له دې ځای تللي او موږ دلته یو کلینیک لرو چې هغه هم درمل نه لري.
د سرپل ولایت د کوهستاناتو ولسوالۍ اوسیدونکي شریف الله ازادي راډیو ته وویل چې د څښاک پاک اوبو ته د ځایي خلکو نه لاسرسي خلک له ګڼو روغتیایي ستونزو سره مخ کړي دي.
خلک پاکې اوبه نه لري. خلک د هغه سیند اوبه کاروي چې په بشپړه توګه له سیلاب وروسته ګرجنې شوي. د پاکولو اسانتیاوې او امکانات نه لري. له همدې کبله خلک او ماشومان شدید اسهالات لري او د بدن د اوبو له کمښت سره مخامخ دي. او میوه لرونکې ونې هم له سیلاب وروسته حاصل نه ورکوي.
په ورته وخت کې د پروان ولایت د غوربند ولسوالۍ اوسیدونکي حیات الله هم ازادي راډیو ته وویل چې د اوبو د ذخیرو د کمیدلو له امله د دوی د سیمې خلک له ډېرو ستونزو سره مخ دي. د نوموړي په خبره دوی روغتیایي مرکزونو ته د تللو لپاره باید شاوخوا شپږ کیلومتره لار ووهي.
په دې دوو یا دریو میاشتو کې چې موسمي بارانونه او سیلابونه سوي وقایه نه ده سوې او د څښاک د اوبو ذخیرې له منځه تللې دي، خو حکومت یا کومې ادارې ورته هیڅ پاملرنه نه ده کړې او دا مهال خلک له روغتیایي ستونزو سره مخامخ دي.
یاد سیلاب ځپلي په داسې حال کې په خپلو سیمو کې د ناروغیو له خپرېدو او ډېرېدو شکایت کوي چې د روغتیا نړیوال سازمان تر دې مخکې په افغانستان کې په سیلاب ځپلو سیمو کې د ساري ناروغیو د خپرېدو خبرداری ورکړی او ویلي دي چې د پاکو اوبو د نشتون له امله د نس ناستي او نورو ناروغیو پیښې د ډېرېدو په حال کې دي. یاد سازمان دوه اونۍ وړاندې په خپل راپور کې ویلي وو چې د افغانستان په شمال، شمال ختیځ او لویدیځ ولایتونو کې د سیلاب ځپلو د وضعیت د نازکوالي له امله او د دغو سیلاب ځپلو د بشري او روغتیایي اړتیاوو د پوره کولو لپاره د مرستو اضافي سرچینو ته اړتیا ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بیلابیلو ادارو د شمیرو له مخې د غور، بغلان، فاریاب، تخار او بدخشان په ګډون په بیلابیلو ولایتونو کې وروستیو سیلابونو کې سلګونه کسان مړه شوي او زرګونه کوره ویجاړ شوي دي. په داسې حال کې چې اوس هم د سیلابونو له امله په بیلابیلو ولایتونو کې ستونزې په خپل ځای دي، د طالبانو د حکومت د هوا پیژندنې ادارې د سه‌شنبې په ورځ اعلان کړی چې د یکشنبې په ورځ به د افغانستان په درویشتو ولایتونو کې شدید بارانونه، سیلابونه او بادونه وي.
ستاسو له پیغامونو
محمد اسماعیل د هلمند ولایت مرجی ولسوالۍ سره ستاسو سره پاړی کې کیم. زما خپل دند وروره دهقانی و بزګر یم. د کوم وخت څخه چې اسلامي امارت راغلی دی او د کوکنارو کرکیله بند کړې ده، زموږ پر ژوند باندې ډیر منفي اغیز کړی دی. هغه کودونه چې کوم کښتو ته موږ ورکوله هغه ډیر په لوړ قیمت باندې دي. هغه کومې دواوي چې راځي د کښتو دپاره، د زراعت دپاره، هغه ډیرې لوړې دي او هغه زموږ حاصلات چې دي د هغو بیه ډیره ټیټه ده. نو زموږ سره کم د کوکنارو په بدل کې او بل تخمونه هم نه دي راکول سوي. د مرستې دپاره معنی داسې یو کود مود نه دی راکول سوی، نه هم یو تخمونه راکول سوي دي. ژوند ډیر خراب دی، ژوند ډیر په بد حالات کې دی.
کاروبارو باندې خلګیا موږ خپله کښو کرونده کوو. هغه چې موږ یو شی حاصل ته ورسېږي هغه یا وسې خراب کې بارانونه ژلۍ پر وسي یا د اوبو د کمی ستونزه سي نو د خپل کاروبار څخه مو خوند نه دی اخیستی، زړه مو ځینې تنګ ده. نو بیکاري ستونزه زیاته ده په افغانستان کې، بیا خصوصا په زابل ولایت نه بهر ولسوالۍ کې.
د هلمند ولایت په مساکلا ولسوالۍ کې لنډۍ نوې په سیمه کې دلته اوبه بېخي بد رازه کښته دي. اوبه بس داسې تقریبا یو نیم سل پی پورې اچو، برمې تر 200 پورې رسو. نو ژوند مو ډېر د تکلیف دی. که چیرې حکومت یا داسې راسره وکړي چې مثال یو بندونه یا یو کومک راسره وکړي یا یو همکاري راسره وکړي د یو لارې څخه.